دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واورئ
السلام علیکم درنونکو زه عاشق الله رحیم زویم په سر کې خبرونه اوري د روغتیا نړیوال سازمان وایي د اگست میاشتې له وروستیو څخه بیا تر دا مهاله 168 روغتیایي تجهیزات او مواد افغانستان ته انتقال شوي دي. دغه سازمان په خپل ټویټر پاڼې لیکلي دي چې دا روغتیایي مواد په 9 پروازونو کې افغانستان ته انتقال شوي دي. په دغه مرستو کې درمل او روغتیایي وسایل شامل دي چې د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په افغانستان کې د 215 میلیونه کسانو لپاره کفایت کوي. د روغتیا نړیوال سازمان همداشان ویلي دي چې وسایل او مواد د افغانستان ټولو روغتیایي مرکزونو ته رسیدلي دي. د پاکستان د اټومي بم پلار عبدالقادر خان د 15 کلونو په عمر په اسلام آباد کې مړ شو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د عبدالقادر خان په مړینې خواشینی ښودلې ده. عمران خان ویلي دي چې عبدالقادر خان د پاکستان د خلکو سره مینه درلوده او د هغه په برکت دغه هیواد د اټومي طاقت خاوند شو. د پاکستان صدر اعظم ویلي دي چې هغه کسان د پاکستان د خلکو لپاره یو ملي سمبول و او په خبره یې په فیصل جماعت کې به خاورو ته وسپارل شي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې عبدالقادر خان په دې وروستیو کې د سږو په تکلیف اخته شوی و. دغه هیواد خپل لومړنی اتمي ازموینه په 1998 کال کې وکړله. د عراق ولس په دې هیله چې د دې هیواد د پارلمان نوي وکیلان به د 2 لسیزو کړکیچ او ناسم مدیریت وروسته اصلاحات رامنځته کړي په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکړلې. ټاکل شوی وه چې د دې هیواد پارلماني انتخابات راتلونکي کال وشي، خو په بغداد او جنوبي ولایتونو کې د پاڅونونو او په غبرګون کې دغه ټاکنې یو کال د مخه وشولې. د 2019 کال په وروستیو کې په لسګونو زره خلک د پراخ فساد، د خدماتو د وړاندې کولو د کمزورتیا او د بیکاری د زیاتیدو په غبرګون کې لار کوڅو ته راووتل او مظاهرې وکړلې. هغه مظاهرې چې امنیتي ځواکونو وځپلې او څه د پاسه 6 کسان پکې مړه او په زرګونو کسان زخمي شول. د مکسیکو د روغتیا وزارت وایي د یکشنبه په ورځ باندې 2690 کسان د کورونا په ویروس اخته شول او 138 مړه شول. په دې سره د کومې ورځې نه چې په دې هیواد کې د کورونا وبا خپره شوې ده، د ټولو اخته شوو کسانو شمیر 3,000,000 زوره ته ورسېده او د مړه شوو کسانو شمیر بیا 202,000 شه. خو ویل کېږي چې دا ارقام ښایي تر دې هم لوړ وي، ځکه په ډېرو ځایونو کې یا ارقام سم نه ورکول کېږي او یا خلک د خپلو عزیزانو د مړه کېدو یا په دې ویروس د اخته کېدو په هکله چارواکو ته معلومات نه ورکوي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریا. د روسیې په تاتارستان سیمه کې د یوې روسیې الوتکې د لوېدو په پیښه کې 14 کسان وژل شوي دي او 6 تنه نور ټپیان دي. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې د الوتکه چې د پاراشوتانو یوه ډله په کې سپاره ول تر پورته کېدو وروسته وغورځېدله. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت ویلي دي چې د طیارې غورځېدو پیښه کې 14 تنه وژل شوي دي او 6 تنه نور ټپیان دي. د دې وزارت په وینا په دغه الوتکه کې 40 تنه پاراشوټ بازان، 2 عمله سپارول. د روسي روغتیایي چارواکو د 6 تنو ټپي شوو روغتیایي حالت نازک بللی. د امریکا په ویسټ ورجینیا ایالت کې یو ښځه او خاوند په دې تور نیول شوي دي چې یو بهرني هیواد ته یې د اتمي وسلو په حق لا معلومات خرڅ کړي دي. د امریکا د عدلي وزارت ویلي دي چې په نیول شوو کسانو کې جاناتن ټیوبي او میرمن یې دیانا دي. خغلی چوبی د امریکا په بحری ځواکونو کې د اتمی انجینر په توګه کار کاوه. د عدلی وزارت په اعلامیه کې چې د یکشنبه په ورځ ناوخته خپره شوې ده ویل شوي دي چې نیول شوي کسان دواړه یې شاوخوا 40 کاله عمر لري او د فدرالي تحقیقاتو د اداري ایجنټانو د شنبه په ورځ د اتمی انرژۍ د قانون نه د سرغړونې په تور نیولې دي. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د ښځې او خاوند څه باندې 1 کال کېده چې په اتمی وسلو د سنبالو جنګي کښتیو په هکله محرم معلومات په داسې یو شخص خرڅول چې ګمان یې کوه د یو بهرني ځواک استازی به وي، خو په حقیقت کې دا کس د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې مخفي ایجنټ و. جاناتن ټیوبي په اتمي وسلو د جنګي کښتیو په هکله محرم معلوماتو ته لاسرسی درلود او د خپلې میرمنې سره یې یو ځای د 100,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د ډیجیټلي پیسو په مقابل کې معلومات خرڅ کړي دي. او ورستای خبر دا چې په ایران کې میرمنو ته اجازه ورنکړل شو چې د جنوبی کوریا د لوبډل سره د هیوا د ملي لوبډلې لوبننداره کی ټاکل شوی چې د فوټبال د لوبا د ازادۍ په ملي لوبغالي کې شوی وای او نړیوال جام د غوروي سیالیو برخه ده. خو د ایران د فوټبال فدراسیون پرته لدی چې کوم دلیل ووایي ویلي دی چې د لوبې لپاره به نندارچیانو ته اجازه نه ورکوي. تر دې وړاندې ویل شوي ول چې میرمنې به د لوبې د کتلو دپاره لوبغالي ته د ورتګ اجازه ولري. د سیمې او نړۍ د خبرونو د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډیو نه واوریدل.
تنړی خبرونه مو واوریدل. پر رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې په افغانستان کې اوس تر ټولو لوی ستونزه اقتصادي کمزورتیا ګڼل کیږي. خود دې نمخ کې راځو دې مسلې ته چې د امریکا او د طالبانو استازو په قطر کې مجلس ته ادامه ورکړی ده. دا د افغانستان نه د امریکا او پوځیانو د وټلو نه روسه په لوړه سطحه د دواړو لورو ترمنځ اول ځل لید کاته بلل کیږي. امریکا ویلی دی چې د طالبانو سره مجلس د دې ډلې د رسمیت پیژندلو معنی نه لري. په تازه بحثونو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنیو چارو د وزارت استازې زلمی خلیلزاد برخه نه لري. نور تفصیل د آشنا تلویزیون.
یو ورځ وروسته له هغه چې د داعش ډلې په کندوز کې په جماعت باندې ځان مرګي برید وکړ، طالبان وایي چې په افغانستان کې به د داعش د خراسان د څنګ په وړاندې له واشنگتن سره هیڅ ډول همکاري ونه کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سوهیل شاهین د اسوشیټډ پریس خبری آژانس ویلي دی چې طالبان دا توان لري چې په یوازې توګه داعش لمنځه یوسي. سوهیل شاهین دا خبرې په داسې وخت کې کوي چې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د پوره وتلو او د طالبانو لخوا د قدرت لنیولو څخه وروسته دا لومړی ځل دی چې د امریکایي ورول پوره هیئت د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره دوهې ته ځي. د امریکایي چارواکو د وینا له مخې د دې دوه ورځنی سفر یو لوی هدف او مقصد دا دی چې طالبانو ته دا ورپه یاد کړي چې په خپل هغه وعده باندې عمل وکړي چې ویلي وو القاعده او نورو ترهګرو ډلو ته اجازه نه ورکوي چې له افغانستان څخه د امن پټنځای په توګه ګټه واخلي. همدارنګ په دې غونډه کې بل مهم موضوع چې د واشنگتن له لوري به پرې زیات ټینګار وشي، دوه امریکایي اتباعو او افغانانو په مسؤله توګه له افغانستان څخه د راایستلو موضوع ده. د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکی وایي چې د سیمې له مشرانو سره په دې هکله تماسونه جریان لري.
موږ به د سیمې د مشرانو سره په ګډه کار وکړو تر څو خپل هغه شریکان افغانستان څخه راوباسو کوم چې زموږ تر څنګ ولاړو او غواړي چې له هیواد نه راوځي. دا هغه څه دي چې کار په روان دی.
په پام کې ده چې د خطر په غونډه کې به امریکایي هیات پر طالبانو باندې فشار راولي تر څو دا ډله ټولو افغانانو ته د بشري مرستو ته د لاسرسي زمینه برابر کړي. خو یو امریکایي چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي د روی ترس خبری آژانس ته وویل د دوه لیدنه د طالبانو د پرسمیت پیژندلو په خاطر نه ده، بلکې د دې مقام په وینا د طالبانو مشروعیت د دې ډلې په تګلارې پورې اړه لري. امریکایي چارواکي وایي چې د هغوی پایت کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازي، د امریکا د پراختیا نړیواله اداره او د امریکا استخباراتي مامورین شامل دي. همدارنګه د طالبانو له خوا به د دې ډلې د کابینې سرپرست غړي په دې خبرو کې ګډون وکړي.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
په افغانستان کې اوس تر ټولو لوی ستونزه اقتصادي کمزورتیا ګڼل کیږي. په زور د واک نیولو، د ټول شموله حکومت د نه جوړولو، د ښځو او د بشري حقوقو په حق لا نړۍ ته د اطمینان ورکولو او د دې ژمنو د نه عملی کېدلو له کبله طالبان نشي کولی چې نړیوال مالی مرستې ترلاسه کړي. طالبانو تر اوسه کوم ملي اقتصادي پلان هم نه دی اعلان کړی. اقتصاد پوهان وایي طالبانو ته بګرانه وي چې دغه اقتصادي ستونزې حل کړي. د امریکا غږ آشنا تلویزیون همکاري شهناز نفیس په دې برخه کې رپورت برابر کړی دی.
په زور د طالبانو تر واک نیولو وروسته افغان پانګې تړلې شوې دي. نړیوالو مالی ادارو پیسې لیګل ځنډولي او نه یوازې د افغان بانکونو نه پیسې وستل کیږي، بلکې مسلکي خلک یا بهر تلی او یا بیکار کړل شوی دي، او طالبانو سره د اقتصاد کوم ښکار پلان هم نشته. په افغانستان کې د امریکا د مالکی د وزارت لپاره په امریکایي سفارت کې د مالی چارو تر ټولو اوسنی اتاشي الیگزرډن وای طالبانو ته باید دا معلومه وي چې وړاندې به څه کیږي.
And this is what the Taliban knew going into their decision.
خو له طالبانو سره د راتلونکو لپاره پلان وو، دا سخی هغوی د حکومت کولو او د یو با مسؤلیت او ځموار نړیوال رول لوبولو اهل نه دي. دا سن شي کېدای چې هم به د تشدد لاره هیواد نیسي او هم به دا تمه کوي چې نړیوالې د حکومتي ناکامۍ او ناهلې نه وژغوري.
د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې د تیر میاشت رپورت وایي افغانستان کې د بیوزلۍ کچه په روان کال کې 90% ته لوړه شوې. د ملګرو ملتونو بل رپورت کې هم خبرداري ورکړلې شوې ده چې په سلو کې یوازې 15 کورنۍ هر ورځ کافي خواړه لري. افغانستان زیاتره بهرنو مالی مرستو ته اړتیا لري، او د نړیوال بانک تر مخه بهرنۍ مرستې د افغانستان د ټول کورنی پیداوار په سلو کې د سلویختو پوری برخه لري. په واشنگتن کې د منځنی ختیځ د سیډنیز ادارې لپاره اقتصاد پو او د نړیوال مالی صندوق پخوانی چارواکي زبیر اقبال وای دا وخت افغانستان کې مالی ګډوډي ده.
Under those circumstances the government is unable to effectively step
په دې حالاتو کې حکومت نشي کولای چې تر ډیره وخت پورې مضبوط پاتې شي. په لن مهاله توګه اقتصاد به سور شي، په منځ مهاله توګه اقتصاد به د بیرته پاتې دوه توان نه لري، او په اوږد مهاله توګه به بیروزګاری، روغتیايي او ټولنیز مشکلات مخې ته راځي. که افغان پانګه تړلې پاتې شي نو هیواد به د وارداتو توان ونه لري، او د افغانستان صادرات دومره ډیر نه دي. دا د کال د یو میلیارډ ډالرو نه کم دي. طالبان چې په واک نه وو نو د پیسو لپاره ورسره نورې لارې وي. د مثال په توګه په 2019 کال کې هغوی د تریاک او د مادنونو د غیر قانوني سوداګرۍ لارې 1.8 میلیارډ ډالر جوړ کړی وو، خو هغه ستونزې لري. او بل دا چې د افغانستان مسلکي خلک هم وتل، په ځانګړې توګه هغه چې په مالی چارو باندې پوه او په مرکزی بانک کې کار کوي.
الیک زیدن وای طالبان په جګړه کې فعال وو، او چې هغوی د سولې لار پرې خوده او په زور واک واخیستو، نو اوس دا ذمہواری د هغوی ده چې د اقتصاد او مالی ستونزو تشا ډک کړي. نوموړی د افغان پانګو د بندېدو او د نړیوالو ادارو لخوا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د مالی مرستو د ځنډولو د پریکړو ملاتړ کوي. خاغلی زیدن نه ګڼي چې د افغانستان اقتصادي تشبه چین، روس، پاکستان یا ایران ډککړي.
I think it will be very hard for those countries to replace.
زما په فکر دوه هیوادونه ته ډیر ګران وی چې افغانستان ته هغومره مالی مرستې ورکړي کوم چې نړیوالو په تیره موده کې ورکړي دي. پاکستان خپل اقتصادي بحران سره مخامخ دی، ایران هم داسې دی، او زه فکر نه کوم چې روس او چین به په رښتیا په میلیارډونو ډالر افغانستان ته ورکړي او د مالی مرستو او صنایع کمای به پوره کړي. کدا چې دوی یو څه محدود بشري مرستې وکړي، خو هغه به هڅې د اړیکو د مشورتیا یو هڅه وي. کوم داسې بدلون رانه ولی چې د حکومتي کارمندانو معاشونه ورکړل شي او یاد طالبانو د لاسه په بودیجه کې پیدا شوی تشه دکک.
خاغلی زیدن وای په تیرو شلو کالو کې افغان اقتصاد لک تر لګ 15 واره لوړ شوی وو. هغه وای د بډو رشوتونو مسله وا، خو روغتیايي چارو کې ډیر پرمختګ شوی. د مور یا ماشوم عمرینه کم شوی وو، د جنو او هلکانو تعلیم زیات شوی وو، او ملګری ملتونه وای د یو عام افغان عمر په 2003 کې د 55 نه په 2019 کې نږدې 15 کالو ته رسیدلې وو.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 15515 باندې واوري.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استډیو نه اوري. په افغانستان کې د یو لوی بشري ناورین د راتلو ویره ورځ په ورځ زیاتیږي. ولس سډول مرستو ته اړتیا لري. آیا اقتصادي بحران د طالبانو د نظام د پاره په یو لوی سرخوږي بدلیدل شي؟ په دې حق له د هغه شخص نظر اخلو چې د خلکو د پاره مرستې ټولوي. د افغانستان د امریکایي پوهنتون استاد عبید الله بهیر مو ملمده. عبید الله بهیر د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار لمسیده
سیل کورنۍ سره مرسته کوي او لنګدې د خلکو وضعیت بینی ستاسو د سترګو لیدل حال څه ده خلک په کوم حالت کې دي
وضعیت ډیر دردونکي د افغانستان کې د بانکو وضعیت خو تاسو وکړو دلته خلک دي خوراک مواد نه لري او خوراکي مواد ورس پورس قیمتونه اوچتیزي موږ یو سو برنامه شروع کړی و تر اوسه پورې تقریبا یو سل پورې فامیلو ته د ماهوار یا میاستنی کومک ورسولای د خو دا شخصي کارونه ډیر کم فامیلو ته رسیدګي کوي سي ته پورې سي یو کلیدی تغییر را نسی او دا وس نن سي کومه لیدنه سوې د طالب لوري او د امریکانو مندګانو په منځ کې اند دې هر کله کې ولي سي په داسې حالت کې مخته نسوتلی دا وضعیت په ډیر زیات خراب سي 2022 کال کې به د افغانستان ونه وی په صد خلک په د غریبي سره مواجهه دا ټول د ستونزې دي سي باید له اوس نه د حل لار او ته پیدا کو
تاسو یو ډیر مهم مسلې ته اشاره وکړه زه په دې اړه مشخصه نیو پښتنه لرم چې فردي مرسته دایمي نه وي او موقتی وي په دې اړه چې نظام څه کولای شي مشخصه پښتنه شته ولې اجازه راکړي چې بل پښتنه مطرح کوم تاسو له خلکو سره د کوم توکو مرسته کوئ هم دا اوس
زه خو خپل شخصي توګه مرسته کوم بس دا یو سومي استمخ کینا یو پروفایل د ما خپل جوړ سو او په دې سي د افغانستان د قضيه په اړه یو قش پر سیدلې و مالم دغه فرصت نه استفاده سره دغه وخت دی سیاسي د اختلافات او یاد نظریاتو نو د انساني د مرستو وخت او بس دا یو برنامه شروع کړه خلکو باندې وژو کو الحمدلله خلکو جواب راکو کله کله انسان حیران پاتې سي مشته دومره امریکایانو مرستي کړي دي سي امغه امریکایان سي انسان به د افغانستان دشمنانو غړي کو ام دغه سی دی هیومن ټو هیومن کانټاکټ سی دا باندې باندې د خلکو نظریات هم بدلیږي نو بس خو خبره ما غدا سی سمرم فامیلو تر رسیدګي وکم د انګلیسي متل د سی او چاته باندې ما ای ورکی سبا ته بس کوي نو تر هغه پر سی یو دوامدار پروژې شروع نسی په افغانستان کې او حکومت برنامه ونه لري او نړیواله کچه باندې مرستي افغانستان ته رانسي دا ستونزې نه حل کیږي په دغه شخصي مرستو باندې
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي په منځني صفه 1.29.0 په لاندو صفو 1.15.0 او 902 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د ایلوناي د ایالت ستر خار شیکاګو ته سفر کړی دی چې هلته د کمپنیو د مشرانو نو غوړي چې خپل کارکونکو د کورونا د وایروس واکسین لګولو ته وحسوي د امریکا حکومت تیر میاشت اعلان کړی دی چې د کمپنیو کارکونکو باید واکسین شي د امریکا خبريالي پټسي ودکوارا په دې حقله رپورت را لګل دي
ساوث ويست هواي شرکت په همدې ونی کې په خپل ټولو کارمندانو باندې د کووډ 19 واکسین جبري کړل د امریکا حکومت رمیاش شخصي سکتور ته امر کړی و چې خپل کارمندان دې د کووډ 19 واکسین ته چمتو کړي پاس لدینا بعد لویو شرکتونو د فدرال حکومت مامورینو او قراردادیانو او روغتي څنګه مامورینو ته د حتمی ویچه د کرونا پر ضد واکسین شي او یا هم هرونه کې یو ځل ځانونه ماینه کړی
نن زه په ټولو کمپنیو غوښوم چې زما پر پریکړې دی عمل وکړي زما پیغام دا دی چې خپل ټولو کارکونکو ته د واکسین کولو امر وکړي په واکسین سره به موږ بل اخر د دې وبا په وړاندې بریالي شو په بل صورت کې به زموږ روغتونونه له ناروغانو څخه ډک وي اقتصاد به مو زیان رسیږي په خوندزیو کې به مو وېر خپروي رستورانونه به مو خالی وي او کاروبارونه به مو کم وي
جمهور رئیس جو بایدن د پنځشنبه په ورځ د شیکاګو په ایلینوی کې هغه ساختماني شرکت ته ورغی چې د کارمندانو لپاره د کووډ ضد واکسین جبري کړی شوې دي د عامه روغتیا متخصص وایي چې جبري واکسین کول د واکسین په وړاندې د خلکو شک کم کړی دی ډاکټر ویلیام کافاونو رو د دارو د درملو د وینت ریبلټ په پوهنتون کې استاد دی
increasingly
اوس ورځ په ورځ د واکسین کول په ټولنه کې منل کیږي او دغه ډول قوانین له دې سره مرسته کوي چې بل اخر خپل مقصد ته ورسیږو او ډیر خلک واکسین شي.
د 500 متحده ایالاتونو څخه په نیمای ایالاتونو کې د جبري واکسینولو حکم صادر شوی دی، خو ځینې جمهوریت غوښتونکي والیانو پر فدرال حکومت باندې داوا کړې او دغه کار د شخصي ازادۍ له اصل څخه سرغړونه بلل ده. حقوقي کارپوهان وایي چې د کووید په وړاندې واکسین عیناً لکه د شری او ګوزر په شانت واکسین دی او د هغوی د دعوا د منلو نه ده. ستیسی لی د جان هاپکنز له پوهنتون څخه داسې وایي:
واکسین اوس یو اختلافي موضوع ګرځېدلې ده. دا موضوع اوس د یوې طبي موضوع په ډول نه بلکې د شخصي ازادۍ په توګه پوښتنې راولاړې کړې دي چې د حکومت د واکسین کولو پروسه یې ټکنۍ کړې ده.
د کورونا ضد واکسین وړیا او په اسانۍ سره ورته لاسرسی شته، خو د ناروغۍ په وړاندې د کنټرول ادارې په یو رپورټ کې راغلی چې یوازې 15% خلکو د واکسین لومړی دوز اخیستی دی. د ګلب د وروستۍ سروې په وینا ویل شوی دی چې 92% دیموکراتان د واکسین دوهم دوز اخیستی، خو یوازې 55% جمهوري غوښتونکي واکسین شوی دي. ځینو خلکو د مذهبي عقیدو له کبله د واکسین نه کېدو غوښتنه کړې ده. انا پتی په نیویارک کې د فیزیوتراپي د څانګې کارکونکې ده.
یو نیم کال کېږي چې ما د کووید د ناروغانو سره مرسته کړې ده، خو پر ما باندې هیڅ ونه شول. زه په دې باور لرم چې خدای ساتونکی دی هر چیرې او هر وخت کې.
په متحده ایالاتونو کې د 200,000 ډیر کسان د کووید 19 له کبله مړه شوي دي. په واشنگټن ډي سي کې د ملي کلیسا مخې ته د هر قرباني په یاد یو بیرغ رپی.
د ایران لومړی جمهور رئیس عبدالحسن بنی صدر چې د اسلامي انقلاب نه ورسته واک ته رسیدلی و، د فرانسې د پاریس په یو روغتون کې د 80 کالو په عمر مړ شو. د کایرین د امریکا ژ خبريال ایډور ایرانیان په دې باره کې دا راپورټ را لېږلی دی. د ایران لومړی جمهور رئیس عبدالحسن بنی صدر چې د اسلامي انقلاب نه ورسته واک ته رسیدلی و، د فرانسې د پاریس په یو روغتون کې د 80 کالو په عمر مړ شو. بنی صدر د ایران د پخوانی ستر مذهبي مشر آیت الله روح الله خامنه‌ای سره یو ځای د پخوانی بادشا رضا شاه پهلوی د حکومت د ړنګېدو نه ورسته ایران ته پلوتکی کې د فرانسې نه تللی و او د لنډې مودې لپاره د اقتصاد او د بارنو چارو وزیر وټاکل شو. هغه ورسته د خامنه‌ای په ملاتړ د جمهور ریاست انتخابات وګټل او لومړی جمهور رئیس شو. خو د بنی صدر د جمهور ریاست په شاوخوا یو نیم کلنۍ موده کې د ایران د اسلامي جمهوریت اړیکې د عربو ګاونډي هیوادونو او لویدیځ سره خرابې سولې. هغه په 1970 میلادي کال کې په یو خبری کانفرنس کې ویلی وو چې ډیر وخت یې د عراق سره د جګړې په لومړی کرښه کې د ایرانی عسکرو سره تیر کړ. بنی صدر د ایران د نظامی مشران او د عسکرو ترمنځ شمه محبوبیت درلوده، خو دا چې د ستر مذهبي مشر آیت الله روح الله خامنه‌ای سره اړیکې خرابې سوې، د جمهور رئیس کېدو نه یو کال وروسته پارلمان لواک لري کړ او په فرانسې کې جلا وطن شو. د ایران یو پخوانی ډیپلوماټ مهرداد خوانساری امریکا ژغتول چې بنی صدر نسبتا د خلکو د خوښ شخصیت وو، ځکه چې هغه په دیموکراتیک ارزښتونو پوهېده. خدا به ویل چې انتخابات یې د رولا خومینی او مذهبي پلویانو په خاطر ګټلې دي، د هغه کسانو چې غوښتل چې ایران یو اسلامي ټولنه جوړ کړي. هغه وایي
she had the blessing of Khomeini in the first presidential election that was conducted and he won because of him, but then he started pulling out with the key people.
د جمهور ریاست په لومړنۍ انتخاباتو کې دغه سره د خومینی ملاتړ وو او په همدې خاطر انتخابات وګټل. خورسته بیا د خومینی ته نږدې کسانو او د مذهبي مشرانو سره اړیکې خرابې شوې. هغه غوښتل چې د حکومت نه ټول سیکولران وېستل شي او ټول واک په خپل لاس کې واخلي. دا ټول په داسې حال کې کېدل چې بنی صدر د ایران او عراق ترمنځ په جګړه کې د شن نقش درلودو په خاطر د پاوز ترمنځ شمه محبوبیت درلود. بنی صدر په فرانسې کې د جلاوطنۍ پر وخت هم په سیاسي لحاظ فعال وو. هغه څو ځله د امریکا ژغ سره په مرکو کې ویلی وو چې د خپل هیواد او ولس سره مینه لري او تل به وویل چې د ملایانو د رژیم سره په مبارزه کې د خلکو سره خواخوږی دی.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې FM 100.15.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غا اکثر مقاله ته چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. جمهور رئیس جو بایدن د بندیزونو د نوي دود ته سوال یو داسې اجرایي فرمان لاسلیک امریکا ته د صلاحیت ورکوي چې هر هغه ګوند هدف ګرځوي چې د اقداماتو یا پالیسي او مسول وي یا لاس پکې ولري چې د ایتوپیا په شمال کې جنجال ته دوام ورکوي او هغه څوک چې له بشري حقوقو د سرغړونو مرتکب شوی وي یا د بشري لاسرسي یا د خبرو له لارې د اوربند په مخ کې خنډونه اچوي. دغه بندیزونه د ایتوپیا یا ایریتریا په خلکو نه لګول کېږي او په څرګنده توګه ورنه خلاص دي چې د دوامداره پرمختګ او بشري پروګرامونو لپاره اجازه ورکوي. امریکا هغه خلکو ته ستره امرسته ورکوونکې ده چې دغه ستونزې ورباندې تاثیر کړی وي او مونږ به ټولو محتاجو خلکو ته د ژوند ژغورنې مرستې برابرې کړو بې له دې چې نژاد، مذهب یا سیاسي ارتباط په نظر کې ونیول شي. د ایتوپیا په شمال کې دغه جنجال په نړۍ کې د بشري او بشري حقوقو یو د ډیرو ناوړو ستونزو لامبونه ده. څو باندې 15 میلیونه خلک بشری مرستو ته ضرورت لري او په تیګری کې تر 900 زرو تنو پورې د خاطی په شرایطو کې ژوند کوي. دغه جنجال وسه د دې خطر لري چې په داسې پراخه کورنی جنگ باندې بدل شي چې هغه ایتوپیان او سیمایز ثبات ګواخي. امریکا په ډیپلوماټیک توګه کاته د وامر کوي چې دغه بشری او د بشری حقوق ستونزې پاتې پر سوالو باندې فشار راوړي او دغه اجرایي فرمان د هغه چا په خلاف نوې فشار راوړي چې د خبرو لارې د اوربند په مخ کې خنډونه اچوي، بشری لاسرسي مشکله کوي یا له بشری حقوقونو د جدي سرغړونو مرتکب کیږي. منګ په دې حقیقت سترګې نو شو پټاوله چې د ملکانو په خلاف له بشري حقوقو نه خورا بدغونی سرغړون شوی دی. منګ د ایتوپیا د تیګری له مهاجرونو اوریدل دي چې له دوی نه ډېری خزې دي چې د وسلوالو اکټرانو نه زړه بغنون کې تجربه شریکوي د وژلو د بې فتکولو او پوتنسي ولال تاوتریخوالی د نورو ناوړو اعمالو مرتکب شوی دی. د ایتوپیا په شمال کې په لسګونو زره ښځې او نجونې به طبي، دماغي روغتیا او رواني علاج ته ضرورت ولري او قانوني خدمتونو د دوی ژوند بیرته پیل کړی دی. د هیواد په پراخه برخه کې په سلګونو زره خلک د لوږې سره مخامخ دي. د دې علت دا ده چې د ایتوپیا حکومت کوشش کوي بشري مرستې وزنډوي او مخې ونیسي چې هغو ملکي خلکو ته ونه رسیږي چې د خوړو، دغو، استراري او طبي مرستې ته ضرورت لري چې ژوندي په پاتې شي. د ایتوپیا د خلکو کړاو ګالل چې په دغه جنجال کې ګیر شوي دي باید پای ته ورسیږي. موږ په ټولو شاملو خواو باندې غږ کوو چې دښمنۍ بند کړی، اجازه ورکړی او د هغه بشری لاسرسي ته چې په مخ کې خنډونه چول شوی د اسانتیاوي برابر کړی. د دې ډاډ ورکړی شي هغه څوک باید حساب کتاب ورکړي چې بشری حقوقونه سرغړونی کړی وي او جامع ډایلوګ ته د داخل شي چې د مخ په لور داسې ولار ورکړي چې هغه د خپل هیواد اتحاد وساتل شي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غکسر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو په لوخ لیسپارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.